کسترم خکاریگه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم او د دې ورځې لومړی او ساته خبرونې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه جزئیات واورئ چې پر پاکستان د فشارونو د زیاتېدو خبره یې کړې ده. دا به هم واورئ چې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د انس حقانی په څیر په اعدام د محکوم شویو تروریستانو د اعدام د حکم پر عملي کولو ټینګار کوي. نور مطالب هم لرو خو د هر څه وروسته راځي. په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی د قانونو د متخصصانو په مرسته په دې سکتور کې د روانو ستونزو د حل غوښتنه کړې. په لغمان کې د 14 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو له ادعا وروسته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبانو بیا دروغ ویلي. او د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو او مدیریت د لارو چارو پلان څېړلی او ویلي دی چې د اړوندو متخصصینو د نظریاتو په اخیستو د په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. ارګ پرون په یو بیان کې وویل چې ولسمشر غنی دا پلان پرون مازدیګر د قانونو وزارت له مسؤلینو سره په یوه لیدنه کې څېړلی دی. د بیان له مخې د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي د قانونو د مدیریت د لارې پلان به د قانونو د سکتور ستونزې لرې کړي او له قانونو څخه د ناوړه استفاده مخه به ونیسي. د قانونو د مدیریت په دې نقشه یا پلان کې اداري اصلاحات او پرمختیا، مدیریت او جیولوژیکي معلومات، د قانون مطابق د تړونونو مدیریت، شفاف او حساب ورکونکي مدیریت او همدارس د پنګونې لپاره د شرایطو برابرول شامل دي چې له 2 تر 5 کلونو پورې تطبیقیږي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره یې لیدلی دي. ښاغلي زاخیلوال پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پرون یې له سمیع الحق سره ولیدل او پر خورا مهمو مسایلو یې واضح خبرې ورسره وکړې. خو دا نه دي ویلي چې خبرې پر کومو مسایلو متمرکز وي، مګر ځینو پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې په دې کتنه کې زاخیلوال له مولانا سمیع الحق څخه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د رول لوبولو غوښتنه کړې. ښاغلی زاخیلوال په اکوړه خټک کې د سمیع الحق مدرسې ته ورغلی و. مولانا سمیع الحق په خپلو بیانونو کې له دې مخکې په وار وار د افغان طالبانو ملاتړ کړی. د قاتم لاتر ماموریت د وسلوالو طالبانو هغه اداره د کړی ده چې وایي د دوی کسانو په لغمان ولایت کې 14 امریکایي سرتیری وژلې دي. ناټو وایي چې هیڅ یو امریکایي سرتیری په لغمان کې نه دی وژل شوی. د قسم لاتر د ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه کې د مطبوعاتي چارو مسؤل تورن تام کریسبک ویلي چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا دروغ وویل. په لغمان کې پرون د حملې په نتیجه کې د 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو راپورونه حقیقت نه لري. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک پرون ازادي راډیو ته یوازې دا تایید کړه چې په سیلاب قول اردو کې افغان او امریکایي سرتیرو لفظي شخړه کړې. خو ځواک هم امریکایي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه رد کړل. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي ایراني ملیشا او سلاکاران باید له عراق ووځي. هغه وویل اوس چې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي دا خلک باید خپلو کورونو ته ستانه شي.
We believe this will in some ways counter some of the unproductive influences of Iran.
موږ باور لرو چې دا په یو ډول په عراق کې دننه د ایران د بیګټي نفوذ مخه نیسي. ایرانی ملیشا باید خپلو کورونو ته ستانه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته دا څرګندونې کولې. له اروپایي هیوادونو هم غوښتل چې د ایران له سپاه پاسداران ډلې سره ټولې تجارتي راکړې ورکړې بندې کړي. د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. د جاپان ان ایچ کی چینل خبر ورکوي چې د لومړنیو نتایجو له مخې چې نن سهار خپره شول حاکم ګوند د ولسي جرګې 312 څوکۍ ګټلې دي. د جاپان د پارلمان ولسي جرګه ټولې 415 څوکۍ لري. د حکومت د جوړولو لپاره له درې برخو دوه برخې څوکۍ په کار دي، خو د ایبې د ګوند رایې تر دې هم زیاتې دي. د دې رایو بشپړ نتایج نن وروسته اعلانېږي. که دا بریا یقیني شي نو شینزو ایبې به یوه بله درې کلنه دوره هم پر خپل مقام پاتې شي. د ایتالیا د شمال دو شتمنو سیمو لومباردی او وینیتو پرون په یوه خوله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ یا خودمختاری په ګټه رایه ورکړې. د دې نظر پوښتنې چې اجرایي ضمانت نه لري لومړني نتایج پرون اعلان شول. دا نظر پوښتنه غوښتنه کوي چې دا دوه سیمې چې د ایتالیا د ټول اقتصاد له دریو یوه برخه جوړوي له روم څخه تر پخوا زیاته مالیه ترلاسه کړي او د کډوالو د کنټرول، تعلیم، امنیت او چاپیریال په برخو کې صلاحیتونه زیات شي. د لومباردی مشر روبرتو مارونی او د وینیتو مشر لوکازایا ویلي دي چې دوی به لومړی له خپلو سیمه ییزو شوراګانو سره کښېني او پر خپله ستراتیژۍ به خبرې وکړي او بیا به په روم کې له صدراعظم پاولو جنتیلونی سره وګوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه لرو. په راپورونو کې به واورئ چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي امریکا به د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو سیاسي فشارونه زیات کړي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د مشرانو جرګې رئیس وایي په اعدام د محکوم شویو تروریستانو د حکم د عملي کولو پر غوښتنه به تر هغه وخته ټینګار وکړي چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي.
موږ د خپل ولس درد او د قانون نه حراست کوو. موږ د قانون قانوني اجرات غوښتنه کړي او د خپل ولس درد مویلی. نور مکلف حکومت ته.
د نوې ملي جبهې ګوند د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا لرې کېدل د اصلاحاتو د اعتبار د احیا لپاره یو مهم فرصت بولي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او د ورکو عزیزانو پروګرامونه وړاندې کیږي. د خپرونې تر پایه راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. په افغانستان کې د ناټو عمومي قمندان وایي دوی به په سیمه کې داعش ډله وځپي او د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو به سیاسي فشار زیات کړي څو د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. جنرال جان نیکلسن چې له څو بهرنیو سفیرانو او افغان چارواکو سره پرون کندهار ولایت تللی و له والي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره غونډه وکړه. پر همدې مهال د کندهار جکپوړي نظامي مسؤلین هم له نړیوالو غواړي چې د سولې په برخه کې له رښتینولۍ کار واخلي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
په افغانستان کې د ناټو نظامي چارواکي وایي چې د داعش د له منځه وړلو لپاره جدي دي او غواړي چې د افغانستان تر څنګ په ټوله نړۍ کې داعش وځپي. جنرال جان نیکلسن چې د هالند او ناروې د سفیرانو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ کندهار ته راغلی و، په یوې غونډه کې وویل چې پر هغو هیوادونو به هم سیاسي فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. د د په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژۍ له مخې د افغان حکومت دښمنان په افغانستان کې ځپل کیږي او ملاتړ کوونکي چې پاکستان د سیاسي فشار په اور باندې راوصل کیږي. دوی وایي موږ په ټوله نړۍ کې په خاص ډول په افغانستان کې پر داعش فشار راوړو تر څو دوی په مکمل ډول په ټوله نړۍ کې له منځه یوړل سي. په افغانستان کې به جګړه ډېر ژر ختمه سي ځکه د امنیتي ځواکونو سره نور حمایت هم کوو. پاکستان په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی. موږ په افغانستان کې دننه او بهر پر ګاونډیو هیوادونو سیاسي فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. په غونډه کې د کندهار امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق وویل نړیوال د افغانستان ته د یمن، عراق او سوریه په څیر بې باوره سوله نه راولي او نه دي د سولې په پروسه بې ځایه لګښتونه کوي. جنرال رازق وویل چې د سیمې مشرانو او سپینږیرو ته د وخت ورکړل سي تر څو د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. دا هغه په خبره چې دې ټکي ښه پایله هم ورکړې.
د دې لپاره چې موږ د کار کولو لپاره یو ځای شو، موږ د نړیوالو کړې دي
د کندهار والی تورن جنرال زلمی صاحب د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د ترهګرو د ځپلو په برخه کې مهمه وبلل او هیله یې څرګنده کړې چې دا ستراتیژي به هم د سپتمبر د 11مې په څیر وسله والې ډلې وظیفي د ناټو چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې پر طالبانو یوازې له پوځي فشار کار نه اخلي بلکې د سولې لپاره هم د بیلابیلو طرحو په جوړولو هڅې کړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي تر هغه پورې به د انس حقانی د اعدام په اړه پر خپله غوښتنه ودرېږي چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس پرون ازادي راډیو ته دا هم وویل چې د حقانی په څیر خلک د درېګونو محکمو د پریکړو په اساس په اعدام محکوم شوي دي او باید دا پریکړې عملي شي. ښاغلي مسلمیار د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د حقانی او نورو کسانو اعدام به د سولې احتمالي خبرې له خنډ سره مخامخ کړي کنه، وویل چې افغانان د افغانستان د قوانینو په رڼا کې د یوې باعزته سولې غوښتونکي دي. په دې اړه نور تفصیل د صفي الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د وسلوالو طالبانو لخوا په افغانستان کې له څو خونړیو حمله وروسته مشرانو جرګه په اعدام د محکوم شویو بندیانو له هغې ډلې د انس حقانی د اعدام په غوښتنې جدي ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل مشرانو جرګه د حکومت په کړنو څارنه لري او ترې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
او د خپل ولس سایتو کو موږ د خپل ولس درد او د قانون نه حراست کو موږ د قانون اجرات غوښتنه کړی او د خپل ولس درد ویلې دا غوښتنه ده. نور مکلف حکومت ته چې چیرته دوی اجرات ترسره کړي او خطر خو کې اجرات ترسره کړي موږ بغاغ به دوام وکړو.
وسلوال طالبانو او داعش ډلې د تیر اونۍ لسی شمې ورځ راهیسې په پکتیا، کابل، غزنی، کندهار او غور کې شپږ ځل انتحاري او ډله ییز بریدونه کړي چې پکې شاوخوا 2500 ملکیان او پوځیان وژل شوي او تر دې زیات نور کسان ژوبل دي. فضل هادي مسلمیار هم دغو حملو ته په اشاره پرون دا هم وویل چې انس حقانی او نور طالب بندیان د درېګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي دي او باید د بیګناه خلکو د وینې د تویونې په خاطر سزا وویني. ښاغلی مسلمیار په داسې حال کې د انس حقانی او نور هغه په اعدام محکوم طالبانو اعدام وغوښت چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف هڅې پیل شوې دي. تیره دوشنبه د امان په پلازمینه مسقط کې هم د افغان سولې او ثبات په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې په اعدام د محکوم شوي وسلوالو طالبانو په اعدام سره به د سولې خبرې له خنډ سره مخ نه شي وویل افغانان د قوانینو په چوکاټ کې د یوې باعزته سولې غوښتونکي دي.
من صلح د طالب د پارانا د دوی د وحشت او دهشت د پارانا بلکې د الله تعالی د حکم په اساس چې مونږ ته د مسلمان په سیمه هدایت کړی مونږ صلح غواړو او د صلح د پروسیم لا تړکو. خو صلح بایزه ته صلح صلح په سوال او ګدایګری نه، صلح د زور دلاري نه. موږ حکومت یو تر مقابل یو تروستي ډله
په اعدام د محکوم شویو طالبانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو د ځینو غیر رسمي رپورټونو په اساس د افغانستان محکمو 1500 طالب بندیان په اعدام محکوم کړي دي.
د افغانستان نوی ملي جبهه لدن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د رئیس لری کېدل د اصلاحاتو د اعتبار لپاره یو مهم فرصت بولي. د نوی ملي جبهه مشر انوار الحق احدی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کیږي او په دې برخه کې لا ډېرو تغییراتو ته اړتیا شته. یوسف خان ځدران په دې اړه له کابله دا راپور راستولی.
د انتخاباتي کمیسیونونو د کار په اړه د ډیرو انتقادونو وروسته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس لرې کېدو د ځینو سیاسي ګوندونو هیلې راټوکولې دي. د افغانستان نوې ملي جبهه چې ځان د حکومت اپوزیسیون نوموي وایي د انتخاباتي کمیسیونونو اوسني کمشنران د سیاسي جریانونو سره له مشورو پرته ټاکل شوي او که د دوی په مشورو تغییر پکې راځي دوی یې د شفافیت لپاره فرصت بولي. د دغې جبهې مشر انوارالحق هادي د یکشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل د دوی له ټولو انتقادونو سره سره د انتخاباتو چارې په شفافیت نه اداره کیږي.
د کمیسیون د دارالانشا پاک مدیریت د انتخاباتو د شفافیت لپاره حتمی دی. د افغانستان د نوې ملي جبهې په اند د انتخاباتو د کمیسیون چارې په شفافیت نه اداره کیږي. یه روز رئیس جمهور آقای وریماچ را به خاطر عدم مدیریت خوب از موقف ریاست دارالانشای کمیسیون انتخابات دور کرد. جبهه ملی نوین افغانستان با حفظ احترام به شخصیت آقای وریماچ امیدوار است که تغییرات بیشتری در اداره کمیسیون انتخابات به میان آید.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په ارکیو متبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ له دندې څخه د ناوړه استفادې او فساد په تور له دندې څخه لرې شوی دی. له دې درې اونۍ وړاندې د افغانستان د سیاسي جریانونو د تفاهم شورا په حکومت غږ کړی و چې د انتخاباتو د کمیسیون په اداره کې د ژور بدلونونه راولي، خو په انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه بیا داسې وخت چې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې وي د کمیشنرانو په بدلېدو ټینګار له اصولو خلاف کار بولي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل د کمیشنرانو په اړه ډیر بحث په ټوله کې د انتخاباتو پروسې ته زیان رسولی شي.
هغه وخت کې چې د ټاکنیزو اصلاحاتو لړۍ وه زموږ سیاسي مشران له بده مرغه هغه خپله ونډې په ډېره مؤثره توګه ونه لګوله. دوی باید طرحې ورکړی وای د قانون د اصلاح برخه کې باید کار کړی له پارلمان سره له حکومت سره وله بده مرغه کار چې ورسو. اوس په دغه وضعیت کې چې ټاکنو نیټه اعلان شوې ده کمیسیون باید د ټاکنو خواته ودرومیږي او خپل کارونه سره وشي. په دې وخت کې دا طرحه د عزل او د دې بلکنري رامنځته کېږي. دا فکر کوم چې یو مؤثره طرحه به نه وي.
د نوې ملي جبهې مشر انوارالحق احدی بیا وایي که حکومت نشي کولی د کمشنرانو او راتلونکو انتخاباتو په اړه د سیاسي جریانونو اندېښنې رفع کړي، باید یوه نظارتي کمیټه رامنځته کړي تر څو ټولو خواو ته د منلو وړ وي. خو افغان حکومت په دې اړه اندېښنې له وخته مخکې بللې ویلي دي چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو د امنیت مالي امکاناتو تر څنګ د شفافیت تامین ته هر اړخیز کار کوي.
له کابل راپور مو اوریده. اوس هم کنړ. د کنړ د چپې درې ولسوالۍ قومي مشران په خپله سیمه کې د سړکونو پخېدل غواړي، خو دوی دا غوښتنه د کنړ د چارواکو پر ځای د نورستان له والي سره شریکه کړې، ځکه دوی وایي چې په کنړ کې څوک غږ نه اوري. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري دا راپور راستولی.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ قومي مشرانو د نورستان له والي وغوښتل چې د سړک د خرابوالي ستونزه دې مرکزي حکومت ته ورسوي او د سړک جوړولو کې دې ورسره مرسته وکړي. دوی وایي د کونړ له لارې څو ځله د سړک کنډو کپروالي او خپل مشکلات حکومت سره شریک کړي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده ورکړي. نو اوس مجبور شو چې د نورستان په وسیله دغه مشکلات هوار کړي. د نورستان مرکز پارون ته غځېدلی سړک په چپه دره تیر شوی. د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له تیرو 15 کالو د حکومت مسؤلینو ولسوالۍ له پامه غورځولې او د سړک په ګډون پکې د رغونې او بیا رغونې کارونه نه دي شوي. د یادې ولسوالۍ یو قومي مشر حاجي شیر عالم خان د څلورو قومي شوراګانو له نورو مشرانو سره یو ځای د نورستان والي ته ورغلی وو، څو د نورستان ترڅنګ د چپې درې د سړک په خولو کې هم همکاري وکړي. هغه وایي د کونړ چارواکو سره په تیرو 15 کالو کې په لسګونو ځله د سړک خرابوالي مشکل شریک کړي، خو هغوی ورته مثبت ځواب نه دی ورکړي.
دا یو اوریدلې دي داسې څوک شته چې هلته ګروپونه دي ځای شوي دي قرارګاګانې دي دا نشته. لس اته کسان دي هغې نه مخالفین جوړ کړي دي او ځان ته دمج حاصله کړې ده چې څوک راځي دغه شاوخوا دغلته ځان ته خلک نصب کړي دي دغه نږدې ولسوالیو ته لېږي.
د یادې ولسوالۍ یو بل قومي مشر مولوی محمد یوسف وای د کونړ چارواکو تل د امنیت نشتوالی په سرک د کارونو د پیل کولو دپاره تل بهانه نیولې، خو دوی د حکومت او مرستندوی ادارو مسؤلینو ته ډاډ ورکوي چې که څوک د سرک جوړولو نیت لري نو د چپې درې خلک یې امنیت نیسي او هیڅ ډول خنډ به نه پیدا کیږي.
لیدل قتل کلی هغه را سره وعده کړل چې د کونړ په ولایت کې یو بل چچیر خیر فخیږي دا وزر چفی در یو لو سالی پسر کی استعمالو دا وعده تر دی حنا تطبیق نشول نه پیغام چې والی سه محترم پکې لاس رسی نه لري یا کوم مرجی او ته وعده نه دور کلی چې هر مشکل له نو دا موضوع مونږ د ډیرو امیدونو باوجود تا ته مارسو ته هم زمونږ وای
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم له چپی دری ورغلو مشرانو ته وویل له مانوګي څخه د پارون تر اشتیوی پورې د سرک جوړولو او قیر کولو د پاره پیل کړو هڅې نتیجه ورکړي او ډیر زر به د رغونې چاري پیل شي
سرک د شو غنې چې علم الیقین دا شروع کیږي نور نه سیاسي اراده کې کمبود شته دی نه امکاناتو کې کمبود شته دی نه په عزم کې کمبود شته دی او دا به جوړیږي او دا به پخیږي
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم بیا وای چې دوی هم غلی نه دي ناست او د چپی درې ولسوالۍ ته د غزیدلی سرک سروې بشپړه شوې او د سرک جوړولې د روان کال بودیجه کې شامل شوې دي
تر ماڑوگی پوری دا سر دې پروژه د تدارکاتي ملي تللي موږ د ولایت د شپږ نوي کار په مخکې پلان کې دا پروژه هم نیولې دي
خو د چپی درې ولسوالۍ مشران وای د کونړ چارواکو ورته څو ځله ویلي چې د سرک سروې سرته رسېدلې او ډیر زر به پرې عملي کارونه پیل شي خو تر اوسه یې کوم سرک نه دی لګېدلې نو ځکه مجبور شول چې د نورستان او چپی درې د شریک سرک د خیر کولو دپاره د نورستان والي ته خپله ستونزه ورسوي په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وای دوی تل د خپلو خلکو ستونزې مرکزي حکومت ته رسولی خو دغو ولایتونو سره هلته د میری مور سلوک کیږي او د آبادۍ پروژې په لوی لاس د خند او ځنډ سره مخ کیږي
د کونړ د خلکو د غوښتنو په اړه مو له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال راپور اوریده زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري ازادۍ راډیو د سهار له وو د مازدیګر تر وو ورځې دیونه خبريږي د مازدیګر په وو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي د مازدیګر له وو د سهار تر وو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له وو د مازدیګر تر وو ازادۍ راډیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي قدر منوریدونکو شیبه وروسته د لویدیس په ورسپانو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه تاسو ته وړاندې کوم
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
ګارډین ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې د قدرت لپاره په بدلیدونکو لوبه کې روسیه طالبانو ته د وسلې او تجهیزاتو په برابرولو تورنه شوې د لندن چاپ دا ورځپاڼه د افغان چارواکو هغو ادعاو ته اشاره کوي چې وایي وسلوالو طالبانو د روسیې په مرسته خپلو حملو ته زور ورکړی په دې ترڅ کې وروستی تور د 201 ظفر قول اردو قمندان جنرال محمد ناصر هدایت لګولی دی ګارډین له کورنیو رسنیو سره د جنرال هدایت د وینا یادونه کوي چې وایي زیات شمیر هیوادونه او له هغې ډلې روسیه عملا د فرا په جګړو کې لاس لري او دولتي ځواکونو له طالبانو څخه د شپې د دوربین لرونکو ټوپکو په ګډون روسي وسلې ترلاسه کړي دي ورځپاڼه لیکي د افغان چارواکو دا څرګندونې د افغانستان په جګړه کې د هغو بهرنیو قدرتونو له لاسوهنو د ستړیا نښه ده چې په 2014 کال کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو له وتو وروسته په افغانستان کې پل زور خودل غوړي او د دې کار لپاره د وسلوالو طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي ګارډین لیکي چې په افغانستان کې د روسیې هڅې د سیمې په کچه امریکا سره د زور ازمویلو د هغو حلو ځلو لړۍ ده چې نور مثالونه یې په لیبیا ترکیه سوریه او د خلیج په سیمه کې لیدل کیږي خو ګارډین په عین حال کې لیکي دا مسله د افغانانو لپاره چې هیواد یې له 19مې پیړۍ راهیسې د لویو قدرتونو ترمنځ د رقابت ډګر دی د تاریخ د تکرار په معنا هم ده لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل په لویدیځ کې د امام زمان پر جومات د برید موضوع ته چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل کتنه کړې ده دا امریکایي ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ د کابل په یو کوچنۍ هدیره کې لسګونه کسان د درې اتیا کلن کربلایی محمد انوار نوری په جنازه کې د ګډون لپاره راټول شوی وو. نوموړی د هغو 500 کسانو په ډله کې و چې په دې حمله کې وژل شوی. لاس انجلس ټایمز د کربلایی انوار د زوی علی خان نوری له قوله لیکي چې وایي خلک تبن اندېښمن دي او ډارېږي، ځکه دلته چې هر برید کېږي یو قتل عام دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي په افغانستان کې انتحاري حملې هومره عادي شوي دي چې حتی ځینې وخت یې حساب له تنظیمونکو څخه هم غلطیږي. لاس انجلس ټایمز د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې برید د مسؤلیت بیان د مثال په توګه یادوي او لیکي داعش ډلې د جمعې په ورځ په خپل بیان کې وویل چې پر امام زمان جومات یې د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. په داسې حال کې چې تیر ځل په اګست میاشت کې دې ډلې د کابل په یو بله سیمه کې په همدې نوم پر یو بل جومات حمله کړې وه چې نږدې 40 کسان یې ووژل. زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. اوس هم ورځو نړیوالو موضوعاتو ته. د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس چې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد جګړه پای ته رسیږي، ایراني ملیشا او سلاحکاران باید له دې هېواده ووځي. ریکس تلرسن پرون دا څرګندونې د عراق او سعودي عربستان له مشرانو سره تر خبرو وروسته وکړې. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی تلرسن همداراز له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د ایران له سپای پاسداران ډلې سره ټول اړیکې بند کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن وایي وخت یې رسیدلی چې د ایران له ملاتړ برخمن ملیشا او د هغوی ایراني سلاحکاران چې په عراق کې د داعش په ماتې کې رول ولوباوه خپلو کورونو ته ستانه شي. ښاغلی تلرسن پرون دا څرګندونې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. یقینا چې په عراق کې شته بهرني جنګیالي باید خپلو کورونو ته ستانه شي او پرېږدي چې عراقیان د خپل هیواد کنټرول په لاس کې هغه ویل په دې کار سره به په پوره ډاډ په عراق کې د ایران له بیکاره نفوذه مخنیوی وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی تلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د همغږۍ د یوې کمیټې تر پرانیست غونډې وروسته دا څرګندونې وکړې. سعودي عربستان او عراق چې له 1990 کال د کویت تر اشغال وروسته سړې اړیکې درلودې، د خپلمنځي اړیکو د ښه والي او د مخالفتونو د لرې کولو لپاره هڅې کړې دي. ښاغلی تلرسن له اروپایي هیوادونو وغوښتل چې د ایران له پای پاسداران ډلې سره چې د دې په خبره په سیمه کې بې ثباتی او رانۍ ته لمن وهي تجارتي اړیکې ختمې کړي. سپاهي پاسداران ډله د رواني میاشتې په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو په تور لیست کې شامل شوه. له خلیج هیوادونو د ریکس تلرسن لیدنه د ایران د منځوي کولو او په منځني ختیځ کې د تهران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هڅو یو برخه ده.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم د وروستیو ساینسي پرمختیاو په اړه یو مطلب.
ټاکل شوی دی چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساینس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساینس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته دا بودیجه ځانګړې کړې ده. د مشیګان پوهنتون ساينس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د چیرونکو په همکاري غوړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزری پمپونو ترلاسه کیږي. د اوسنی لیزر قدرت یا ظرفیت په هر سانتي متر مربع کې 1 میلیارد تریلیون دی، خو له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته د هغه د قدرت له لوړېدو وروسته به د لیزر قدرت له 2 تر 3 برابره زیات شي.
له اسمت څاروان څخه مو په ټکنالوژۍ برخه کې وروستي معلومات واورېدل.
چې چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتلی دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوری چه مدامت کنید؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
زموږ غاغله ازادي رادیو او ری قدرمن اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو پر ورپانه د ازادي رادیو خبرونه هم اوریدلای شي، په اواز اوریدلای شي، یعنی اډیو فایل ک چیرته د ازادي رادیو د نن ورځې یا د بلې ورځې هر خبرونه له تاسو تیر شوی وي، نو هلته د ژوندیو خبرونو پروګرام ته ورشي. نیټه جنتریشته، جنتری یا کلیز، لاغنه هغه ورځ خوښولی شي او کولی شي چې د ازادي رادیو هغه پروګرام چې له تاسو پاتې شوی وي او نوی مو اوریدلی وایوري. دا وخت 8:30 دی. د خبرونې په دوام کې د انصاف پلاټا او همدارس د ورکو عزیزانو 19 پروګرامونه تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو او مدیریت د لارو چارو پلان څېړلی او ویلي دي چې د اړوندو متخصصینو د نظریاتو له اخیستو وروسته دی په دې برخه کې ستونزې اوارې شي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا سامی الحق سره چې تل یې د وسلوالو طالبانو پلوي کړې ده د ورسره لیدلی دي. د قاطع ملاتړ ماموریت د وسلوالو طالبانو هغه ادارت کړې ده چې وایي د دوی کسانو په لغمان ولایت کې 13 امریکایي سرتیري وژلي دي. د غوث ملاتړ ماموریت په یو بیان کې ویلي چې په لغمان کې هیڅ امریکایي سرتیری نه دی وژل شوی. د امریکا متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس تلرسن وایي ایرانی ملیشا او سلاکران باید له عراق اوزي. تلرسن وویل اوس چې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي، د خلک باید خپلو کورونو ته ستانه شي. د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده. رسنوی خبر ورکړی چې د لومړنیو نتایجو له مخې حاکم ګوند د ولسی جرګې 312 څوکۍ ګټلې، په داسې حال کې چې د ټولو څوکیو شمېره 415 ده. او د ایټالیا د شمال دوو شتمنو سیمو لومبارډي او وینیتو پرون په یوه خوله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ یا خود مختاری په ګټه رایې ورکړې. د دې نظر پوښتنې چې اجرایي ضمانت نه لري لومړني نتایج پرون اعلان شول.
انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او نه هیله به خپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بری دي، نه می څوک ما پرې دا ورې خدای راستي کوز ما د یک تر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې راکو حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې او د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، سکل د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه ده. اکثره ټلیفونونه د معلولینو لخوا کیږي. دوی شکایت لري چې د معلولیت تنخواګانې پاتې دي. په دې حق له په دې خبرونه کې د دایکوندی ولایت د محمد په نوم یو معلول ټلیفون کړی چې د دغه ولایت د درې ولسوالیو د کابو 2000 معلولینو تنخواګانې له څو کلونو راهیسې پاتې دي. د دې ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او د هغوی دلایل مو هم راخستې دي. لومړی به د محمد او ورپسې به د کار او ټولنیزو چارو وزارت د چارواکو نظر واوري. پام مو ورته راړو.
د انصاف پلټکه
ستا نوم څه دی او مشکل دې څه دی؟
ما محمد هستم از ولسوالی کتی ولایت دهخندی. ما خود ما یک معلول هستم که در سال 1390 معلول شدیم. متاسفانه تا اثر شکنجه مخالفین چون ما یک فعال مدنی بودم.
زما نوم محمد دی، د دایکندی ولایت د کیتی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زه د طب ډاکټر وم. په نوي کال کې د مخالفینو د شکنجو له امله معلول شوم. د دې ولایت د درې ولسوالیو معلولینو د تیرو دریو کلونو د معلولیت حقوق نه دي اخیستي او راته وایي ستاسو د دریو کلونو حقوق به یو ځای درکړل شي، خو سره له دې چې اقتصادي ستونزې لرو خو حقوق مو نه راکول کیږي. د دغو معلولینو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او پرته د معلولیت له حقوق څخه بل عاید هم نه لري.
نه هیڅ درآمد نه دارم او واقعا اینا دچار مشکل هستن.
تاسو وویل چې په دغه ولسوالیو کې شاوخوا 2000 معلولین حقوق نه دي اخیستي، ته د دوی نماینده یې که څنګه؟
بله، ما به نمایندګي زمیما سی ولسوالی.
هو، زه د دغو دریو ولسوالیو د معلولینو په نمایندګي خبرې کوم. پخوا د هر کال حقوق د ثور او جوزا په میاشتو کې ورکول کېده، خو سږ کال لږ څه رو پاتې دي.
ستاسې د خبرې نه داسې ښکاري چې تاسې د شپږ نویم کال حقوق اخیستي او د دې نه د مخکې کلونو پاتې دي.
بله، معمولی بوده که همیشه معاشر اینا که بعد
ویلی چې تخصیص نشته او نور یې پریښودل.
د تیر کال حقوق چې تاسې نه دي اخیستي، تاسې ته مسؤلینو په دې اړه څه ویلي چې د دې کار علت څه دی؟
بله بله، 96 شپ ما گرفتیم، 95 بخونده.
تاسی دستون زه پخپل ولایت که ده مربوطه شبو مسئولین و سر شریکه کردی؟
بله، دائما مراجعه میکنیم.
مراجعه که و طول و مسئولینو حتی تر وزیر پوری را سر جمعنی کیگی خو عملی کیگی نه؟
اونا ولد دادن اما ای عملی نمیشه.
ستاسی پا نظر ده شپگ نویم کال ده غپات پیسی با سمره ای؟
تا که بابا گفته شده حدودن بالای 2000 نفر است که حدودن 45 میلیون افغانی میشه.
دو داغو 2000 معلولین حقوق سبانده 30 میلیون افغانی کیگی.
سه فکر که پا دی کار که بیپروایی کیگی او که کمه قانونی ستونزه رامنسته شوی.
به همین خاطر با شما تماس گرفتیم که به همین پانگ.
ده همده لامل موتاز تا تیلفونو کرد چه زمونگ لپار لگ حسا وکڑای چه ده ستونزه چه ری ده.
مانده دی مشکل در کجاست. تشکر شما.
د انصاف پلټکه
د دستون زمده کارو ټولنیزو چارو وزارت لوایاند عبد الفتاح اشرت احمدزی سره شریک کړه. احمدزی سب د دایکوندی ولایت د محمد په نامه یو معلول ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې د ورستې شو کلونو د معلولیت حقوق نه دی اخیستي. دا مسأله څنګه ده؟
د دې ته مننه وګورئ. په ټولنه کې څنګه قدرمن معلولین یو خاص ارزښت مونږه برخه باندې او کوشش مون همیشه دا کړی چې باید درنو معلولین ته باید په خپل وخت زمانه د کوم حقوق او امتیازات چې دغه باید ورته ورسو او هغه ورته پر ځای شي. د پاتې شوي وقایعن زموږ ټولنې کې تر ټولو ډېره لویه قرباني ورکړې ده او جدي دا قربانیان باید د سترګو نه وانچو او دوی ته باید د یو خاص ارزښت په سترګه باید ورته وګورو. پر دې اساس جدي چې دغه ځینې معلولین چې موږ په ځینو ولسوالیو کې البته یوازې د کندی ولایت نه بلکې موږ په هلمند او په پکتیا او په ځینو نورو ولایتونو کې هم دا ستونزه لرو. یو شمېر معلولینو پیسې چې تیرو کلونو البته پاتې دي په دې حد کې چې تر څو پرې مالیه محترم وزارت موږ سره هوکړه وکړي د پاتې شمېر په تکراري ډول څو څو ځلې موږ د مالیه محترم وزارت نه دې غوښتنه کړې ده چې دغه پیسې چې موږ باقي وو د تیرو کلونو دا باید موږ ته راوسپري او موږ په هغه وخت زمان سره وکولی شو چې څومره زر کېدی چې اګر هغه وخت کې څنګه تېر شوی ده مګر څومره زر کېدی شي دا پیسې موږ باید محترم معلولین موږ د تیرو کلونو البته پوروړي پاتې یو دا باید ورته ورسپارو.
احمد زسب دوی وایي چې د سه کال حقوق یې اخیستي خو د تیرو څو کلونو حقوق یې پاتې دي.
تاسو پوهیږئ چې په کار ټولنیز چارو وزارت د متقاعدینو برخه کې همداشان د شهید په ورثې برخه کې او همداشان د معلولینو په برخه کې موږ د درې وړو کې ځینې سیستم سازیانې وکړلې. دوی مو بانکي سیستم ته ټول واړول همداشان دوی ټول بایومیټریک حالت ته اوس هم د معلولینو او د پیدان د ورثې جریان لري او د متقاعدینو هم جریان لري. نو دا هغه مهم پړاوونه چې باید موږ بشپړ کړي وای. په دې کال کې موږ د دې یو شمېر کسانو البته د سیستم سازیانې شوې ده د اوس موږ سیستم ته برابر شوی دي. د دې حقوق ورته په تیرو کلونو کې چې دوی هغه اسنادونه چې کله اوس موږ ویل چې مالیه محترم وزارت ته تللي دي دا به خپل هغه قانوني پړاوونه بشپړ کړي ان شاء الله. او هیله مې ده د مالیه محترم وزارت نصیب په خپل وخت زمان هغه اسنادونه زر ته زر وزارت خلاص او بلخره پیسې باید د فارسي کار وزارت وسپره شي تر څو پرې موږ وسپرې شو پیسې باید محترم معلومات باید ووي.
دوی ته ستاسو هغه ډاډګیرنه څه ده چې آیا دا حقوق به ورکړل شي؟
یقینا هیڅوک نشي کولی چې تا پر هغه مسلم حق باندې سترګې پټې کړي. دا د موږ د قدرمنو معلومینو د دوی یو حق ده. انشاءالله دا حق ورته سپارل کېږي، دا حق به ورته ورکول شي. لیکن زه موږ د دې نه بښنه غواړم چې ځان فکر مې سستې ده، هغه هم انشاءالله ډېر زر به ورته حل شي. خو یو څه تصفیه کې یو سیستم غواړي چې پلی کړي، په یو ځای کې د دې سیستم پلی کېدل خپل یو څه وخت نیسي. نو انشاءالله دې هغه حقوق او امتیازات کوم شي هغه ورکول کېږي. کله چې ځان فکر مې سستې کېږي نو د ځان وروسته انشاءالله اتمن دوی دغه حقوق به ورته ورکول.
د انصاف پلټکه
و موریدل چې د دایکوندی ولایت د درې ولسوالیو د معلولینو حقوق لسو کلونو راهیسې پاتې دي، او د کار او ټولنیزو چارو وزارت مسؤلینو وویل چې د دوی حقوق هرو مرو ورکول کیږي، خو د بایومیتریک د پروسې له بشپړېدو وروسته. د دې وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د ټولو معلولینو د بایومیتریک پروسه په چټکۍ سره پر مخ روانه ده، په لږو ورځو کې به بشپړه شي او رامنځته شوې ستونزه به هواره شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې موجودې وسی، له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زموږ د دیونی په پروګرام کې بیا هم یو پیغام لرو چې یو ورک کس د همدغه پروګرام په مرسته له خپل کورنۍ سره یو ځای شوی دی، او د کورنۍ یو غړی موږ ته پیغام رسولی. دغه کس د هلمند ولایت پیغام به وورو.
بله، السلام علیکم سلیم صاحب، دادی رادیو کارکونکو خبرتون ته سلامونه وایم. یله ده چې جوړ روغ وي. دادی رادیو ته یو جهان مننه. موږ هغه ګران ورور چې ورک شو صدیق الله خپل زنګ وهلی یو، موږ د هغه سره اړیکه ونیوله. دادی رادیو د همکارانو څخه یو جهان مننه. د دې کور ودان زموږ لپاره خدمت کړی دی، او د دادی رادیو د اورېدونکو څخه یوه هیله غوښتنه لرو چې کوم زموږ ګران ورور چې ورک شوی، نو په حساب سره د 10 پورې نفرو موږ ته زنګونه ولي. د دې هیله کو چې دغه نمبرو ته زنګونه ونه وي، ځکه که د چا یو عاجز ورک شوی وي نو هغه باید هغه نفر زنګ ورته ووایي چې هغه عاجز یې پیدا کړی وي. دې چې په دوو تیرېږي هم زنګونه ازادي راډیو ته وي. مننه ازادي راډیو، زنده باد. تخصی خمد عزت الله زلان هلمند.
مننه عزت الله له هلمند ولایت څخه. تاسو ښه ټکي ته اشاره وکړه چې ډېری وختونه موږ ته هم داسې شکایتونه را رسیږي چې وایي هغو کسانو ته چې د دې پروګرام له لارې د خپلو ټلیفونونو شمیرې اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي، نو ډېر مزاحمت ورته کیږي، او کله ناکله خو د هغه د ورک په اړه ناسم معلومات هم ورکول کیږي چې دا د انساني اخلاقو سره سم کار نه بلل کیږي. نو هیله مو ده چې نور د دا ډول اقداماتو شاهدونه اوسو. ورځې یو شمېر نورو دوستانو ته چې دوی په خپلو سیمو کې داسې کسان موندلې چې له خپل کورنیو لیرې دي او ورک شوي دي، د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام اورو.
السلام علیکم، زه رحمت یم د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. د ورک شو عزیزانو په لټون خاص و چې د لنډی نوی سره تماس نیولې و. د ګلمیر اکا زوی د لانور د ورور په نامه یو کس په کار و. هغه کس ته په بولده کې په بستا کې اسکر دی که چیرې موږ سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسئ، ستاسو کولی شي موږ تاسو ته خپل نفر د سنیم کوڅې پر اویا 48 10 15 46. مننه د لنډۍ نه ویری.
الو، سلام علیکم، یو سلطان محمد په نامو. تقریبا د روس د افغانستان چې پته کېده سلطان محمد په نامو یو کس وو. موږ کوچیان وو، یا کوچیانو سره به ګرځېده. بیا درې کاله مخکې په خروار کې هغه سلطان محمد مړ شو. بیا ښه خیرات پسې وکړ، خو ده به دا خبره کوله چې زه د بغلان یم، خو پښتو یې نه ویله. اصل نه پارسیبان و. سلام.
السلام علیکم. جوازیان د ولایت څخه خورکی ته ماز نیولې و چې زما میړه ورک شوی دی. نو زما سره یو نفر دلته شتون لري، نو هغه د څو کاله کې دلی دی په کندوز کې. نو سر ته خورکی یا بل سړی چې زما سره تماس نیسي، نو زه په دغه اړه باندې متصل معلومات ورکړم. سلام علیکم.
مننه وروره، ستاسو د ټلیفون شمېره به زه اعلان کړم. 0 5 4 5 3 5. شمیره ور بیاویم 0 5 4 8 1 0 5 3. د کندهار ولایت څخه د یو بل اوریدونکي پیغام راخلو.
هلو، السلام علیکم. زه د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ څخه خبرې کوم. مشکره یو کوچنی راغلی دی، تقریبا 15-16 ورځې کېږي. خپل نوم احمد جان یادی، غایبل شی یادی. نو د هر مسلمان ورور چې پر دغه لمبه زموږ سره تماس ونیسي، 0 5 4 5 0 5 5 5 5. السلام علیکم.
زه حکیم الله د ولایت هلمند څخه د ناداری ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته اولن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وایم. وروسته تر سلام یو دوست اګریشل څخه اړیکه نیولې وه. دوی وویل چې زموږ سره یو ورک ورور دی د ولیجان په نامه دی. نو دغه ورور که زما غږ اوري، په لاندې نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي، خپله شیرني ترلاسه کولی شي. دی پاره 0 5 3 2 7 8 4 یا خپل نمبر مشته راکی درازنیو په دغه کارتون ته په مهاله کې چې موږ پیغام نشر کړی.
رادیو ازادي کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه امیر محمد دی، ما یو زوی دی عمران په نامه باندې ورک شوی ده. پرون په 3:30 بجې باندې د تاسو د رادیو ازادۍ د پښتو لارې څخه یو نفر تاسو ته اعلان درکړی وو چې عمران نامه نونس کلن شل کلن هلک ده، کندهاری زده به کوي. عمران نومېږي، له ما سره دا 1 کال 8 کاله کېږي چې له ما سره ده. دا کس نوم او لمبر یې ما ته معلومات را نه کړل. له تا محترمه څخه خواهش کوم چې په د 8:30 بجو د اعلانو د پښتو د عمران په نامه چې له دا کس سره ده، دا خپل نوم او ځای او لمبر ما ته توضیحات راکړي. څه دا عمران د ما زوی د خبرغان د ولایت د جغسای څخه نادرکه شوی ده په اثر د خلل د دماغ و. لطفا خواهش کوم چې دا د ما زوی ده، له تاسې خواهش کوم چې ما ته معلومات راکړي. وسلام.
محترمه، کوم کس چې تاسو یې یادوي، زه به یې لومړی پیغام خپور کړم، بیا به یې شمېره هم درته اعلان کړم، درسره ویلې کوي.
بله، السلام علیکم. یو عمران په نامه باندې دی، تقریبا ما د دې پوښتنه کړې ده. 1 کال 3 کاله کېږي چې خپل ولایت څخه راغلی دی. دا ژبه ستا په کندهاري او هلمندي پښتو نه ده، چې مطلب نو شاید چې دا پورې یاد به دي چې دغه بالامرغاب دی، څه شي دي، سرپل دی، څه شي دي، خو دغه ولایتو ده منځکه بولم په تاسو باندې معلومات. او زما په فکر سره د 3 کال 2 کال پورې دا چې عمر دی خوندکی ځوان دی، 400 دغه پاک معلومات غواړي. که چیرې دا غږي نو زما سره دا معلومات وکړي، شاید چې زه بیا په لږ وخت کې سره روښتم. وسلام، د خدای په امان.
هغه ټلیفون شمېره چې دغه دوست موږ ته پیغام پرېښی دی دا ده 0 5 5 1 4 8. شمیره ور بیاویم 0 5 5 4 1 0 8. له ټولو هغه دوستانو چې موږ ته پیغام پرېږدي او یا په خپل ورک پسې ګرځي او یا یې هم کوم ورک پیدا کړی وي، هیله کوو چې خپل ټلیفون شمیره هم وایي، څو نور دوستانو کولی سي چې له دوی سره اړیکه ونیسي او معلومات واخلي. یو بل اوریدونکي ته ورځو.
السلام علیکم. زه د کاتساول کذاب ولسوالۍ نه عجیز هم. دلته یو ښځه ده چې د ګلبشری په نامه خپل ځان معرفي کوي. د کونړ ولایت ده، تقریبا دا 1.5 کاله کېږي چې په کذا ولسوالۍ کې ده. نو که هر څه چې خپلوان وي نو موږ سره دې په دغه نمبر رابطه وکړي. السلام.
مننه. د دې دوست شمیره ده 0 5 4 3 5 0.
زما یو زوی دی چې په نامه دی، یو څوک راغلی و چې هغه د هلمند ولایت
د نوزاد ولسوالۍ د چشنی دی د ګډ نه سلام افغان خوریی دی هغه دا خبره وکړه چې په باګران کې دغه سړی بندي دی اصلي نوم یې هاشم محمد دی د هلمند د ولایت اوس موږ اوسېدونکي د کندهار یو چې د معلم صاحب د زوی په نامه یادېږي یو ورور یې محمد عیسا دی یو یې لالی دی یو یې محمد ویس ورور دا درې ورونه دي دوه ورونه دي درې نو دی ورکې دا شپږ چې ورکې د دې په هکله که تاسې معلومات یا بل چاته یا زما دغه ټلیفون څوکه وي پیدا زنګ ما ته شمېره زنګ را ووي ما ته دې حاله وي چې موږ دې خبرې کړي خدای دې خیر کړي.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یو ورې بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
د ورک دوستانو د خبرونې مینوالو اوس په ستاسو هغه پیغامونه په ګټه سره واورو چې تاسو خپل ورک ازان پکښ لټوي.
ماجا زهره تاسو رمضان ورم ما یو دعا کرګم ورکې انام دغه دي دا څنګه او د منم په نام لري زم لا د سګې په نام خپل ولای چې نه نو لا به سر دې اجي ښکاله کړلې دلته له مخه دا نه پاته ورکې نو زه ست خاوې سونې د
السلام علیکم زدا آزادی ریڈیو ته دغه پیغام پریږدم زه د هلمند ولایت د نادالی د ولسوالۍ د کوپکې د سیمه سره ستاسو په اړیکې کې یم. زما د یو اخښې زوی دی دا دوه کاله کېږي چې د کوره څخه نادارکه شوی دی ورک دی موږ چې هېڅ پته نه معلومېږي شته مړې که ژوندی نو ستاسو د راډیو د کارکوونکو سره دغه هیله کوم چې موږ ته په لنډ وخت کې دغه موږ پیغام نشر کړي موږ ته معلومات راکړي بیا دغه زموږ د ټلیفون شمېره ده راته و زنګ دې موږ ته ووایي د پلار نوم یې آجادم اکا دی د زوی نوم یې د ورور نوم یې سلیم احمد دی یو نیکه دی یو شیر دی زما نوم ملتان دی د کوپکې د سیمې سره ستاسو سره په اړیکې کې یم بیا که چیرې موږ ته په لنډ وخت کې دغه پیغام نشر کوي.
زه رمضان د کندهار ولایت سپین بولدک ولسوالۍ یم. ما دوه کاکان ورک دي یو محمد رسول 13 کاله کېږي نعمت الله 15 کاله کېږي ولایت دامان ولسوالی قربان کی نادر کسوی هر مسلمان ورو چی په دې اړه معلومات لري د دې شماره دی حال را کی شرمی دی تکلاسی چې تر بیا وڅو واغیا زنیوی تروش پیدا چې تر افتاد اشتاد نو د شش اشتاد و اپ چهر
معروض دی شل کالو مدلاری دا درخیم پرامو دی ورک دی دو کالا چلور میشتی وشتی ورکی کتا سر چپتی رسی مینی دی بارا ساوی کتا تا سر چپتی ودیش میرا زنگو آفستی پر اتاوی شم پارا سر سلواتا او دو پلان نیمی جالی خان
بالی السلام علیکم و سلام زابر ورا شمال زور سوالی ویسی دون گزمال که کازوی ورک ده تقریبا شل کالا کیش نادر کسوی ده یا کده زما خپل زما زغه اوري یا د زمر ګری نو دی غشمیره د زنګ وي څه پر وسه و څه لون څه لويش ونی وی پنځه پنځوس ونی وی وسلام.
الو السلام علیکم زه زیر احمد خبر کوم د کندهار ولایت ما یو اندوال دی د پم په نامه چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دوه میاشتې مخکې حکومت کې وا اوس وتلې دي زما باندې دیوال دي کوم خوا تکللې دي د کندهار خوا ته راغلې دي او نه درکه څه وې ټلیفون یې باندې کچېر دی یا دا ور اندوالان زما زغاوري ما سره دې په دا شمېره تماس ونیسې، 0 اویا واویا 400 اویا 400. جوړ وسې.
السلام علیکم. دا زما یو خری دی په نامه د جاول حق دی، د ملا شم اخون زوی دی، د بندي کجکی د ولسوالۍ دی، د بګالکیلو د کلي دی. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی، عمر یې 20 کاله دی. دغه که چاته معلومات یا ته استفاته یې چې یا په یو مابس کې بندي وي او یا یې څوک د ده په حقله او معلومات ولري، موږ څه دې په دغه شماره زنګ ووایي: 0 1 1 6 5 4 3 6 1. والسلام، وقت من نزاياكم.
ډیر محترم او ګرانو د ازادي راډیو کارکوونکو تاسو سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام، از فضل کبیر ننګرهار ولایت د بشیراګام ولسوالۍ اوسیدونکی. زما یو انډیوال دی، نوم یې ولید خان، ولدی اطلس خان، د پاس پچیر اوسیدونکی دی. دا یو کار کېږي چې د کابل د میدانی هوایي نه نادارکه شوی دی. که هر چاته معلومات وي په دې شماره موږ ته زنګ ووهئ، انعام وړ دی، انعام لري. شماره دا ده: 0 2 1 1 4 8 9 5. شماره بیا تکراروم: 0 2 1 1 4 8 9 5. دا به مو ډیره ډیره مهرباني وي چې دغه سړي دا رقم ته راکوئ. وسلام بای احترام فضل لبی نیراره.
زمونږ مصباح په نامه باندې یو ورور ورک دی، چاته معلومات نو په دې شمېره دې زنګ ووایي: 0 اویا 3 9 6 2.
بلی، السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وایم. بار سلام، زما یو شی ورک دی چې دا عبدالعزیز وی دی، د عبدالستار په نامه دی. زه د هلمند ولایت د مسکلا ولسوالۍ نه ستاسو سره پاړي کوم. که د ده په حق هر څوک معلومات لري، موږ دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی: 0202 8 15 2 15 50. دا زموږ د پسیو نمبر دی. که هر څوک د عبدالستار په حق له معلومات لري، موږ 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکوو. موږ ته دې په دا شمېره باندې زنګ ووهي. شمېره بیا وایم: 0202 8 15 2 15 50. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه. دیو جهان.
بلی، السلام علیکم. زه اسمه اسلام، د کندهار ولایت نه خبره کوم. زما یو د کریم دی، د عمل زوی دی، نامه یې نومیږي، د بر کار کې دا نه درکه شوی دی. کار چاته معلومات چې په دغه شمېره دې زنګ ووهي: 0 اویا 1 2 اویا 3 1.
زه بشیر احمد احمدی، د هلمند په نادعلي ولسوالۍ. زما یو اکا ورک دی چې اوس یې 15 کاله کېږي، د محمود الله په نامه دی. ما ته یې په دا زنګ ووهي: 0 1 6 5 5 0 0 1 9 8 6.
زه حاجي ملا مزمل اخون، د کندهار د ولایت څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې، د کجکي په ولسوالۍ کې، زما د یو عمه زوی دی، خان محمد نومیږي، د حیات خان اکا فقیر مرحوم زوی دی. دی تقریبا 9 کاله کېږي ورک دی. نو که یو څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی ژوندی وي، معنا معلومات ده ته کېږي، په دغه شمېره دی ما ته دغه تلیفون وکړي. او هر څوک د ده په هکله معلومات لري، بیا جایزه هم ورکول کېږي انشاءالله. او قدردانی هم کېږي چې بس 0 اویا 1 5 15 15 10. په دغه شماره باید چې موږ سره دغه بیا معلومات په دغه شماره سره شریک کړي.
زه د روزګان ولایت د چشنو ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ یو ورک ورور د 4 کاله کې، د 4 کاله راهیسې ورک دی. د روزګان ولایت چشنو ولسوالۍ د دشنې د کلي اوسیدونکی دی. په نامه جانان نومیږي، د پلار نوم یې عبدالحمید اکا، حاجي عبدالحمید اکا دی. او د نیکه نوم یې باز محمد دی. که هر چاته د جنان په سم باندې معلومات وي د ژوند یا د مرګ درک وي نو موږ ته دې بهره په دغه دوو شمارو باندې خبر راکړي. 0-0-8-3-0-9-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- سلور تنزه و دواوا.
دوستانو د دې خبرونې وخت هم دومره وو، په دې هیله چې ورک عزیزان مو ژر تر ژره پیدا کړي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.